یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني پکتیکا ولایت ته ورغلی او په مرکز شرنه کې تر دې شېبې پورې د ولایت لپاره نوې ودانۍ پرانیستلې ده. نور راپورونه هم خبرو، خو تر هر څه مخکې له اجمل ان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
دا افغانستان ولسی جرګې نن امنیتي چارواکي ورغوښتي وو او د افغانستان د وروستیو امنیتي پیښو په تړاو ورنه پوښتنې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غني د پکتیکا په مرکز شرنه کې جوړه شوې ودانۍ پرانستې ده. او د پاکستان د یو اسلام پالي سیاسي ډلې چې د یوې سوې د خوشې کېدو پر سر اعتراضونه پیل کړي وو، له حکومت سره جوړجاړی وکړ. بشپړ خبرونه واوري. دا افغانستان ولسی جرګې نن امنیتي چارواکي خپلې عمومي غونډې ته ورغوښتي. ولسی جرګې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر احمد وایس پرمک او د ملي امنیت لوی رئیس محمد معصوم ستانکزی د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول په کندهار او هلمند ولایتونو کې د وروستیو پیښو په تړاو وپوښتل. د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي غونډې ته په خبرو کې ویل چې امنیتي ګواښونه ډېر لوړ دي او دښمن هڅه کوي چې له هرې ممکنې لارې حملې وکړي، خو افغان ځواکونه یې په وړاندې ولاړ دي او له خپل وعده دفاع کوي. په وروستیو کې په هلمند کې د ولسی جرګې غړی او د ولسی جرګې د انتخاباتو کاندید جبار قهرمان ووژل شو، او همدارنګه د کندهار په ولایت کې د یو نفوذي کس په ډزو د دې هیواد د امنیتي ځواکمن قومندان جنرال رازق ووژل شو. ډېری پښتنې له چارواکو څخه په همدې تړاو او د همدې بریدونو په اړه وي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی د ولسی جرګې غړو ته ویل چې د کندهار د برید په تړاو 22 کسان نیول شوي دي او په دې برخه کې د دوی څېړنې پای ته رسیدلې. نوموړي ویل چې د هغه کسانو د نیولو لپاره چې لاندې نیول شوي هڅې روانې دي. نوموړي همدارنګه د هلمند د بریدونو په اړه وویل چې دا برید هم په اړه یې څېړنې تر ډیره مخکې تللې. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د پکتیکا په مرکز خرنه کې یو د ولایت لپاره جوړه شوې ودانۍ پرانسته. اشرف غني نن سهار پکتیکا ته ولاړ او تمه ده چې د ملکي او پوځي چارواکو ترڅنګ د دې ولایت له شمیر مخبرو سره وګوري. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې په نرخ ولسوالۍ کې د دولت له وسلوالو مخالفانو د نیول شوو مهماتو انتقال دوام لري. د نرخ ولسوالۍ په ځینو سیمو کې وړ مشبه پوځي عملیات شوي چې د وسلوالو طالبانو د ځینو مهمو غړو د وژل کېدو رپورټ هم پکې ورکړل شوی. د والي ویان د نرخ ولسوالۍ په یوه سیمه کې د مهماتو په کشف شوي ډیپو کې د ډیرو سپکو او درنو وسلو د ترلاسه کولو خبر ورکړی دی. ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. دا پاکستان یو اسلام پالي سیاسي ډلې چې د یوې سوې خزي د خوشې کېدو پر سر اعتراضونه لري، له حکومت سره جوړ جاړی وکړ. د دې توافق له مخې حکومت منلې چې آسیه بیبي ویله هیواد بهر نه پرېږدي. تحریک لبی کې پاکستان ګوند ویان پیر اعجاز ویل د ګوند مشرانو موافقه وکړه چې اعتراضونه به پای ته ورسوي. دغه ګوند تر ډیره د پاکستان په ښارونو کې له درې ورځو راهیسې د مظاهرو مشري کوله. د پاکستان سترې محکمې د چهارشنبې په ورځ آسیه بیبي چې اسلام ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه او له 2010 کال راهیسې په زندان کې ولا بند خوشی کړه، تر دې وروسته اسلامي افراطي ډلو په پاکستان کې پراخ اعتراضونه فایل کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکړې چې یمن خایي له داسې سخت قحطۍ سره مخامخ شي چې په څو لسیزو کې یې ساری نه وي لیدل شوی. انتونیو ګوتیرس په یمن کې له ښکېلو لورو غوښتنه وکړه چې تاوتریخوالی سمدستي بند کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتیرش پرون خبریالانو ته وویل بشري بحران د خوښۍ هېڅ ځای نه دی پرېښی. ښاغلي ګوتیرس له هغه ایتلاف څخه چې سعودي عربستان یې ملاتړ کوي همداراز له حوثي هغیانو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په هغو مذاکرو کې چې روانه اشکیږي پر خندون لاس پرې شي او خپل اختلافات حل کړي. په یمن کې جګړه په 2014 کال کې هغه وخت پایل شو چې حوثي اغیانو هغه حکومت چې نړیوالې په رسمیت پیژني نسکور کړ. د روسیا او کیوبا ولسمشانو په خپلو کې د سیاسي، اقتصادي او پوځي اړیکو د غختلتیا ژمنه وکړه. دوی هغه څه چې د خپلواکو هیوادونو په محلي چارو کې لاسوهنه بللې غندلې ده. په مسکو کې تر خبرو وروسته پرون په ګډه اعلامیه کې د کیوبا ولسمشر میګیول دیاز کانل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د مسکو او د لاتین امریکا د هیوادونو ترمنځ د نږدې امتزاج غوښتنه وکړه. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د روسیې او کیوبا کړکیچ اوج ته رسیدلې. امریکایي چارواکو پر هوانا له بشري حقونو د سرغړونو له کبله انتقادونه کړي. مسکو او واشنګټن هم د ګڼو مسایلو پر سر په خپلو کې اختلاف لري. امریکي او روسیه تورنه کړي چې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کړي، خو مسکو دا تورونه رد کړي دي. واشنګټن په اوکراین کې د مسکو د تهاجمي اقداماتو او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ له کبله ملامتي. دا خبرونه
دولس بجې او شپږ دقیقې سویتا سیازادي راډیو ته وژست. د خبرونه په راپورونه کې اورئ چې ولسمشر پکتیکا ولایت ته ورغلی دی. په بل راپور کې اورئ چې ولسي جرګې امنیتي مسؤلان د وروستیو پیښو په تړه ورغوښتي وو. په کندهار کې د اوبو کموالی د انارو حاصلات زیانمن کړي.
ځینې انار خپل هغه کوم کیفیت چې وو هغه یې د لاسه ورکړی دی، یا وچاودله، یا مثلا تږ و، نه بدرنګ و، ژړ و، دغسې بېکاره انار راغلل.
په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چپ راسپونه ته هم کتنه کوو. د خبرونه په دویمه نیمایي کې اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبريږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیکا ولایت ته ورغلی دی. دغه ولایت د افغانستان په سطحه له هغو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د بیا رغونې کارونه پکې کم دي او پرمختګونه پکې لږ لیدل کیږي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د افغانستان ولسمشر تر دې شیبې پورې په مرکز شرنه کې د ولایت لپاره نوې جوړه سوې ودانۍ پرانستلې ده. ولسمشر غنی به وروسته د ملکي او پوځي چارواکو تر څنګ د دې ولایت له مخورو سره هم وګوري. اصیل ځاځی سره په مستقیم تماس کې دی. له سیمې ځاځی صاحب، ولسمشر تر دې شیبې څرګندونې کړي یا په کتونه کې له کومو کسانو سره کتلي؟
مننه. تر اوسه چې کوم معلومات دي، ولسمشر د پکتیکا د رسیدونه وروسته په فرعي ډول د بیلابیل اشارو سره د لیدنو لړۍ پیل کړې ده، چې په ترڅ کې تر اوسه پورې لومړی د نظامي چارواکو سره دوی ناسته ترسره کړې ده. د پکتیکا امنیتي وضعیت یې څېړلی دی او په ضمن کې د ولایتي شورا د قومي مشرانو سره، همدغسې د پوهنې د برخې د مسؤلینو سره او ځوانانو سره لیدنې ترسره کړې دي، او په ځانګړې توګه د دوی وړاندیزونه او د دوی غوښتنې اورېدلې دي. او داسې په پلان کې لري چې د غرمې نه وروسته به دوی په یوه لویه غونډه کې د خلکو سره لیدنه ترسره کړي. په هغه لیدنه کې به د خلکو نه هم اوري په مجموعي ډول، او دوی هم چې د ځانه سره په کتوالو ته کوم زیرې لري هغه به هم ورسره شریکوي.
تر دې شیبې پورې ځاځی صاحب، د ولسمشر د پکتیکا په تړاو څه ژمنه کړې ده؟ د بیا رغونې په برخه کې، یا د پوهنې د ښه کېدو په برخه کې، یا په نورو مسایلو کې؟
نو تر اوسه پورې چې دوی په ځانګړې توګه لیدې کتلې کړې دي، په دې کې اتې خاص چې زیرې ورته وایي چې درلودلې وي نه دي ویلي، خو دوی ویلي دي چې دوی به په دغه عمومي غونډه کې چې ټولو پکتیکاوالو سره تقریبا په یو لویه غونډه کې دی ګډون کوي، په هغې کې به هغه څه چې دی د پکتیکاوالو لپاره لري هغه به ورسره شریکوي.
ډېره مننه. په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم دا موضوع تعقیبوو چې ولسمشر د پکتیکا له اوسېدونکو سره او د دې ولایت له وګړو سره څه ژمنې کوي او په کومه برخه کې د بیا رغونې یا هم د پرمختګونو ژمنې کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د یو هیات په مشرۍ پکتیکا ولایت ته ورغلی. تر دې شیبې پورې په مرکز شرنه کې د ولایت لپاره نوې جوړه سوې ودانۍ پرانستلې ده. ولسمشر به وروسته د خلکو یوې لویې غونډې ته وینا هم وکړي، او ټاکل شوې ده چې په دې وینا کې به له پکتیکا سره په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ ژمنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسی جرګې نن امنیتي مسؤلان خپلې غونډې ته ورغوښتې دي. ولسی جرګې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول په کندهار او هلمند کې د وروستیو پیښو په تړاو استجواب کړی دی. اجمل تورمن دا مسله تعقیب کړې او په دې اړه تاسو ته وروستي معلومات درکوي. تورمن صاحب، مهرباني.
بله سالی صاحب، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، ولسی جرګې نن د امنیتي ارګانونو مسؤلین استماع کړي ول، استماع غونډې ته دوه بللي ول. ټاکل شوی و چې دغه امنیتي مسؤلین د تیر دوشنبې په ورځ د ولسی جرګې غونډې ته حاضر شي، خو د تیر دوشنبې په ورځ دوی حاضر نشول، نن حاضر شول. او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د امنیت په اړه په ځانګړي ډول د کندهار او هلمند وروسته پیښو په اړه دوی د وکیلانو پوښتنې ځواب کړي. ښاغلی سالی، دوی د افغانستان د ملي امنیت رئیس د کندهار د پیښې په اړه په ځانګړي ډول وویل چې 22 کسان د دغې پیښې په تړاو باندې نیول شوي دي، او د دوی څېړنې په 15 برخو کې وای، په 15 پړاوونو کې بشپړې شوې دي. خبرې چې په دې برخه کې د ښاغلی ستانکزی غږ په خپل هوا اورو.
در مسئله تحقیق 22 نفر تا بار زیر تحقیق قرار دارم و ما انکشاف بسیار خوبی را در تحقیقات خود داریم که سلسله از او را به جای اصلی از او نزدیک ساختیم. افراد تشخیص شدن این نفر کی بودن، حتی اعضای خانوادهشان، کسی که این را تربیه کردن، در کجایی را بردن، کل جریان از این حادثه تکمیل شده. چیزی را که مانده ما این است که باید اقدامات بعدی ما هستن، اقدامات بعدی افراد و اشخاص تشخیص است و باید برای دستگیری و برای بدست آوردن از او اقدام بکنیم.
دغه شان د افغانستان کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک هم ویل چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د ویل چې د هلمند د پیښې په اړه هم څېړنې روانې دي، کوم چې د ولسی جرګې کاندید عبدالجبار قهرمان پکې ووژل شو. ښاغلی برمک ویل چې د پیخی یا د وژنې د نفوذي کسانو له خوا شوې دي. دغه شان د دفاع وزارت وزیر طارق شاه بهرامي هم غونډه ته په خپلو خبرو کې وویل چې د دښمن تهدیدات ډیر لوړ دي، خو ښاغلی بهرامي ژمنه وکړه چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به په خپل وخت سره دغه حملې چې دوی خوا کې دا به شنډي او پرې بنګ نه دي چې د هیواد دښمنانو لاس د مهمو ځایونو ته ورسیږي او بیا هم ورته پیښې رامنځته شي. بلې سالی صاحب،
ډېره مننه. له اجمل تورمن څخه مو وردل چې د افغانستان ولسی جرګې نن امنیتي مسؤلان خپلې غونډې ته ورغوښتې وه. ولسی جرګې د دفاع وزیر، د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو، له دې جملې کندهار او هلمند کې، د وروستیو پیښو په تړاو استجواب کړی دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه ترې به بجې دوام کوي. د دې خبرونې په جریان کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبرو چې د نشي موادو د کار استعمال او قاچاق د زیانونو په اړه پکې خبرې سوي دي. فیروزه عزیزی د نن ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د تیر یا نړیوال سوداګری سازمان په وسیله ترانزیتي چارې پیل شوې. د افغانستان د سوداګری خونی مرستیال توفیق داوري نن ازادي راډیو ته وویل چې په نننی امتحاني محموله کې د افغاني توکو ترڅنګ ایراني مالوش هم شامل دي چې پاکستان ته انتقالیږي، او موټر به نن د هغه هیواد په لور حرکت وکړي. خپل داوري د اقدام ډیر ارزښتمن وګڼه او ویل چې د دې سیستم ګټې داري چې مالونه په کم وخت کې او په ارزان قیمت انتقال دی شي. افغانستان دوه کاله مخکې د دغه نړیوال سازمان غړیتوب خپل کړ. د کرنې او بلاګونې وزارت وایي روانونه به د افغانستان لوري چین ته په کلنی جوول در وزارتانه تور جلغوزی واستوي. د کرنې وزارت وایان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته ویل چې له دې وړاندې به جلغوزی په قاچاقي ډول نور هیوادونو ته انتقالېدل چې 450 میلیونه ډالر عاید وو، خو له دې وروسته به دا جلغوزی له قانوني لارې انتقالېږي چې یو میلیارد ډالر ګټه وکړي. افغانستان د نړۍ په کچه تر ټولو ښه او کیفیت لرونکي جلغوزي تولیدوي چې نړیوال بازار هم لري، او دا هم نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې یو بوری اوړه 1340 افغانۍ، یو 50 کیلوی بوری بوره په 1260 افغانۍ، یو درې نیم منای بوری وریجې 2060 افغانۍ، او شپاړس لیټر غوړي 1060 افغانۍ. او د کابل په بازارونو کې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې دا شان بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ لس پوله، یو یورو 15 افغانۍ اویا پوله، یو پاوند 15 افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ نوی پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ اویا پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1515 افغانۍ.
د بو کموالی د کندهار د انارو سرجنی حاصلات زیانمن کړي. بغلرون کې وایي که هم د کندهار د انارو حاصلات د تیر کال په نسبت زیات دي، خو د اوبو کمښت کیفیت زیانمن کړي. صادق رښتنی نور حال راکوي.
د کندهار انار چې په نړیواله کچه خاص شهرت لري، سږکال یې بغلرون کې د کم اوبو له امله حاصلاتو ته اندېښمن دي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د خواجه ملک د کلي د انارو دوه تنه بغلرون کې اجا امین الله او اجا عبدالسلام ازادي راډیو ته وویل چې د انارو سرجنی حاصلات یې زیات، خو د اوبو د کمښت له امله یې زیاته برخه اغېزمن سوي دي. دوی د اوبو د کمښت په برخه کې پر دولت نیوکه کوي او وایي چې د باران د اوبو د راګرځولو لپاره یې کار نه دی کړی.
انار سر کیفیت سږ کال ډېر ښه و، ډېر ښه حاصل سوی دي، ډېر ښه انار سوي دي، خو بدبختانه چې د اوبو د نشتوالي څخه ځینې انار خپل هغه کم کیفیت چې و هغه یې د لاسه ورکړی دي، یا وچاودله، یا مثلا تږې وه، نه بدرنګه و، ژړ و، دغسې بېکاره انار راغله.
کال د سره سره ډېر ښه و، مرض مرض یې نه درلود، یو د اوبو کمی و. حتی دا ارغنداب چې دی د هغه اوبو سره محتاج، یعنی د باران د اوبو سره، په دې اوبو چې په ماشین اوبه و دا کوم دغه نه ورسره لري، مفاد نه ورسره لري.
باغ لرونکي غوښتنه کوي چې د باراني اوبو د ساتنې لپاره دي د کندهار د دهلې بند د پراخولو تر څنګ په کندهار کې نور بندونه هم جوړ سي. په کندهار کې د ارغنداب د دریایي حوزې رئیس وحید الله کامرانی د باغ لرونکو د یادې ستونزې په جواب کې وایي چې د دهلې بند پراخول لپاره د پیسو بندوبست کړي او ډېر ژر به کار پیل سي. د دې خبره پر دې پروژه به د آسیایي بانک لخوا 470 میلیونه ډالر مصرف سي.
چې دا څلور عمده بخشونه لري چې د لاس څخه تر 12 متره د بند احتمالي جوړولای دی، د څلور ویشت میګاواټه د برق تولید دی، همدارنګه د بیارۍ د کانالونو بیرته رغونه ده، او د کندهار ښار ته د چلو د رسیدګي ده. تر اوسه د کارونو پرمختګ کې که ووایم چې هغه ابتدایي سروېګانې هم د زراعت په بخش کې، هم د مارکیټینګ په بخش کې، هم د کانالونو د تخریباتو په بخش کې ترسره شوي دي.
په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بنابیا د باغ لرونکو د اقتصاد جوړونې په برخه کې د هوایي دهلیزونو د فعالیتونو د چټکتیا او د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي.
چې موږ یو هوایي لار منظم ډول نه لرو، او ځینې وخت که دغه لار د پاکستان بنده سي، موږ بل داسې متبادل لار نه لرو چې ژر د خپل میوې تر هغه ځایه واستو. او په زمن کې دلته موږ د ساتلو داسې یو سټنډرد ځایونه نور ته لرو چې وکولای سو هغه میوه که صادر نه سوله موږ وساتلی سو، او تر وخته پورې هغه ته هغه معیاري تودوخه یا رطوبت ورکړی سو.
که څه هم افغان دولت د وچې او تازه میوې د حاصلاتو د بازار موندنې په موخه د سیمې له هیوادونو سره تړونونه لاسلیک کړي، خو لا هم باغ لرونکي او کروندګر د خپلو حاصلاتو لپاره د مناسب بازار له نشت څخه شکایت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې په موضوعاتو کې توده موضوع دا ده چې په پاکستان کې وروستي لاریونونه تر یوې موافقې وروسته پای ته ورسېدل. راپورونه وایي دا اقدام وروسته له هغې سوی چې د پاکستان حکومت او د دغه هېواد د یو مذهبي سیاسي ګوند تحریک لبیک یا رسول الله ترمنځ هوکړه سوې ده. د دې موضوع د تفصیل لپاره فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، لومړی کده راته وایست چې دا هوکړه څه وه چې له کبله یې دغه پیل سوي لاریونونه تقریبا پای ته رسېدلي دي؟
په پاکستاني رسنیو کې د تحریک لبیک او حکومت ترمنځ د لاسلیک سوي هوکړې انځورونه خبره سوي دي. ویل کېږي په دې هوکړه کې راغلي چې آسیا بیبي په ممنوع الخروج لیست کې بیرته شاملېږي، څو له هېواده بهر ولاړ نه سي. پیر اعجاز قادری د تحریک لبیک پاکستان ویان دی هغه نن ویلي چې ګوندې تر دې هوکړې وروسته خپلو زرګونو پلویانو ته چې د پاکستان په لویو ښارونو کې اعتراضونه پیل کړي وو ویل چې نور لاریونونه ختم کړي. دغو لاریونونو له درې ورځو راهیسې په ټول هیواد کې لوی لارې تړلې وې او لوی خنډونه یې رامنځته کړي وو. د یادونې ده چې د دې اعتراضونو د پایل دلیل په اړه وایم چې د پاکستان سترې محکمې تېره اونۍ د آسیا بیبي په نوم هغه عیسوي ښځه له بنده آزاده کړه چې په 2018 میلادي کال کې مقدساتو ته د سپکاوي په تور د هغه وخت حکومت نیولې وه. پر دې تورو چې د یوې مسلمانې میرمنې له پیالې څخه اوبه څښلې وې، بیا وروسته نورو ښځو اعتراضونه وکړل او د دې سبب سو چې آسیا بیبي ونیول سي او د مقدساتو ته د سپکاوي تور ور باندې ولګېږي. د سترې محکمې تر دغې پرېکړې وروسته د پاکستان په ټولو لویو او کوچنیو ښارونو کې د تحریک لبیک رسول الله ګوند لخوا قهرجن مظاهره او لاریونو نه پیل شو.
د آسیا بیبي چې تاسو یادونه وکړه چې په پاکستان کې مقدساتو ته په سپکاوي تورنه ده، د ممنوع خروج د هوکړې نور جزئیات څه دي چې تر کله به له پاکستان څخه نسی وتلی؟
بله، د پاکستان د مذهبي چارو وزیر نور الحق قادری نن ویلي چې آسیا بیبي به تر هغو له پاکستان د وتلو منه وي چې ستره محکمه په دې اړه وروستۍ پرېکړه کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د سترې محکمې تر مخکنۍ پرېکړې وروسته ولسته په یوه ټلویزیوني وینا کې د دغې پرېکړې دفاع کړې وه او دا یې د قانون مطابق ګڼلې وه او پر لاریونوالو یې غږ کړی و چې ریاست یې وروستي ګام پورته کولو او تشدد ته نه هڅوي. دا باید ویم چې په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي د قانون لمخې هغوی ته د اعدام سزا ورکول کیږي چې دینی مقدساتو ته سپکاوي کړی وي، خو تر اوسه په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي سزا چې اعدام ده نه ده عملي شوی او هغه کسان لکه آسیا بیبي چې له دې ډول تور څخه ازادېږي باید له هېواده ووزي او ځان خوندي کړي.
دروختیا وزارت وایي د راتلونکي دوشنبه پر ورځ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ګوزڼ د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیلوي. فرشته مرسل راپور لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په پام کې ده چې د پولیو پر ضد د واکسین په کمپاین کې 15.3 میلیونه ماشومان واکسین شي. د عامه روغتیا د پولیو د لمنځولو د ملي پروګرام د عامه اړیکو مسؤل ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته ویل چې دا فری کمپاین په 13 ولایتو کې پلی کیږي.
د نومبر په 5م تاریخ باندې، یعنی په راتلونکي دوشنبه په ورځ باندې، د واکسیناسیون د پولیو ضد واکسین کمپاین پالیسی و شروع سی او دا کمپاین په هغه سیمو کې پلی کیږي او تطبیقیږي چې د دې ویروس لوړ خطر سره مخ دي او سرایت زیات دی او تخریږي. د ولسوالۍ او پښمیر باندې تاسو ویلای شئ چې یو سل اتیا ولسوالۍ تر پوښښ لاندې نیسي.
د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې پروان کال کې لدرې سرتاسري کمپاینونو سربېره شپږ فرعي کمپاینونه هم په نظر کې دي چې دا یې پنځم کمپاین دی. له دې ټولو هڅو سره سره بیا هم سکال د افغانستان په جنوب، جنوب ختیځ او ختیځ کې د پولیو 99 پیښې رامنځته شوې دي. دا چې له دې ټولو هڅو سره سره ولې په افغانستان کې د پولیو پیښې ډېرې شوې دي، د یونیسف او یا هم د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د امانتو صندوق د عامه اړیکو او پوهاوي د څانګې مسؤل سید کمال شاه ورته داسې ځواب ورکوي.
د دې عمده علتونه په ځینو ساحو کې د امنیت نشتوالی دی چې هلته د کمپاین تطبیق ډېر اسانه کار نه دی او که موږ تطبیقوو هم هلته د کمپاین کیفیت ډېر ښه ډول نه وي. د دې تر څنګ په ټولنه کې هم ځینې ستونزې شته. د ځینې خلک خپل ماشومان واکسینوي، ځینو خلکو ته د پولیو په وړاندې خپلو ماشومانو واکسینول اولیت نه ښکاري، نو کله چې ماشومان له واکسین نه پاتېږي طبعا هلته به د پولیو پیښې وي. همداسې زموږ هدف دا وي چې پر کمپاین کې د هېواد په کچه ټول ماشومان واکسین کړي.
د عامه روغتیا وزارت او یونیسف د ادارې مسؤلین په دې باور دي تر هغه چې خلک همکاري ونه کړي په افغانستان کې د پولیو میکروب د له منځه وړلو لپاره د دوی هلې ځلې کومه نتیجه نشي ورکولی. د دوی په وینا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شته داسې خلک چې نه غواړي ماشومان د پولیو ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي او دا ځکه چې ځینو کسانو داسې ذهنیت رامنځته کړی دی چې ګواکې د پولیو په واکسین کې حرام مواد موجود دي. خو دیني عالم احسان الحق حنفي وایي چې د پولیو په واکسین کې هیڅ ډول حرام مواد نشته.
ما چې څومره په دې حق باندې معلومات کړي دي، طبي ډاکټرانو سره مې په دې باندې مباحثه کړي دي او په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي. تر څو چې په خپله د یو شی په تمام معنا باندې معلومات نه لري، په غیبه د حلال او د حرام فتوا ورکول د دوی حق نه دی. دا سه فکر کوي چې دا حرام دی، د لدینه معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعماليږي. هغه اجزا چې د پولیو ضد واکسین تر تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، د معلومات شته چې دا دیسه شي. په دې کې هیڅ داس یو شی نشته چې هغه د حرام وي، ځکه دا په اسلامي هوادو هیوادونو کې اکثرا تشکیلېږي، په انډونیزیا کې تشکیلېږي او غیر اسلامي مملکت دی، اوس په ایران کې جوړېږي، په هندوستان کې جوړېږي، په هندوستان کې چې څوک جوړوي هغه کوم شرکت چې د کار کوي په هغه کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم دارالعلوم لستلی دی، یعنی هم اسلامي علوم لستلی دی د لیسانس تر سوی پورې، او هم طب لستلی دی چې هغه هم په دین پوهېږي او هم په طبابت باندې پوهېږي، هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري.
د روغتیا د برخې کارپوهان وایي چې له دې ټولو ستونزو سربیره له پاکستان سره چې د پولیو میکروب پکې موجود دی، د افغانستان پولې اخلاصې او هیڅ راز روغتیایي کنټرول پکې نه کیږي، چې دی خپله په افغانستان کې دننه د پولیو د میکروب د خپرېدو زمینه برابره کړې ده.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر 3 بجې دوام کوي. اوس به له اجمل تورمن څخه وورو چې نن په کابل کې ورسپونه څه خبره کړي.
کابل چې پرسپانی په خپل نننۍ غنو کې تر ډیره د افغانستان د جمهوریت ریاست د روانو انتخاباتو او اړوند موضوعاتو ته تم شوې دي. ملیارمن پرواک ورسپانی د خپل نننۍ غنې د لومړي مخ د سر په مطلب کې لیکلي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش به ډیر ژر اعلان شي. په مطلب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د عملیاتي مرستیالې وسیمې بدغیسی په والا راغلي. کمیسیون په پام کې لري چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د حمل د میاشتې په 1 نیټه تر سره کړي. په مطلب کې دا هم راغلی چې اغلی بادغیسی ویلی کمیسیون په دې اړه چې د ولایتي شوراګانو انتخابات هم د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره یو ځای تر سره شي کنه کار کوي. دنیا خپلواکي ورځپاڼه د خپل نننۍ غنې په سر مقاله کې لیکلي چې غنی کوم کارونه پیل کړي چې د بشپړولو لپاره بیا ځان کاندیدوي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې د جمعې په ورځ ارګ اعلان وکړ چې ولسمشر غنی د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره کاندید دی. ورځپاڼه د ولسمشر د یو سلاکار فضل محمود فضلی په حواله لیکلي چې ولسمشر غنی د خپلو نیمګړو کارونو د بشپړولو لپاره یو ار بیا ځان کاندیدوي. نوموړي دا هم ویلي چې د ولسمشر غنی مرستیالان شخص شوی خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. سرمقاله لیکونکي ادعا کړې چې د غنی له خوا د اکثرو پرانستل شویو پروژو بنسټ د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال ایښودل شوی او چارې هم تر ډیره هماغه وخت پیل شوی وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د ولسمشر غنی د کاندیداتورۍ خبره په داسې حال کې کیږي چې د نوموړي یو شمېر سیاسي مخالفان هم هڅه کوي چې پر یو کاندید سره سلاشي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د شمال پخوانی تلواله چې اوس د افغانستان د ستر ملي ائتلاف په نوم تلواله رامنځته کړی ده، له یوې مودې راهیسې سلا مشورې کوي چې ولسمشرۍ ته پر کاندید موافقه وکړي. ویساق خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ غنې په یو مطلب کې لیکلي چې پخوانی جهادي مشر اسماعیل خان یو ځل بیا له ولسمشریزو انتخاباتو مخکې د موقت ادارې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په مطلب کې راغلي چې اسماعیل خان ویلي د سولې د خبرو د بریالي کېدو په ولسمشریزو انتخاباتو کې د شفافیت رامنځته کېدو او له دولتي امکاناتو نه د حکومت د اوسنیو مسؤلانو د نه استفادې لپاره تر ټولو ښه لاره تر انتخاباتو مخکې د موقت حکومت رامنځته کول دي.
د زهرو کاروان 19 پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زاو درمان له فکتیکا نه خبرې کوم. موږ سره د مایبینو د ستر کې د سخت چلند کې د موږ پیسې 2000 نوي کال تر 2000 نوي کال پورې موږ ته نه دی راکړل شوی. موږ ته سپکې سپېرې ویل کېږي. موږ دا څه وکړو د هغو سره؟ په لوټیو چارواکي او غټ غټ چارواکي د دوی غمه ولې نه خوري؟ دا رشوتونه ولې نه بندوي؟ له موږ نه غلاوې کوي، له موږ سره ظلم زیاتی کوي. موږ له لوټیو چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې دوی به ته خپله سزا په خپل وخت سره ورکړی شي. موږ هېڅ له وسه نه کېږي. موږ ته خپل تنخواه کاري راکمه کوي. موږ 50% د 50% موږ ته راکمه یا 50% پرېږدي. د دوی غمه دې وخوړل شي. د لوټیو چارواکو څخه او د شمشر اشرفغني څخه چې موږ د پکتیکا والي څخه دا غوښتنه کوو چې موږ د دوی مخ نوای نور وخت نن سند خدای په امان. السلام علیکم.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه نور محمد نوری د ایرمن ولایت د بابجی د سیمه سیمه تاسو ته پیغام پرېښود. ما پیغام دغه دی د ایرمن ولایت لوړپوړو چارواکو ته چې څنګه چې د چانجیر او شمالانی او نری مانده په سیمه کې حکومت عملیات وکړ، هلته امنیت راځي. موږ غواړو چې لوی مانده او کوپک او بابجی په سیمه کې هم حکومت عملیات وکړي او د کوم پوسټ یې واچي. موږ طالبان سره ډېر په ځای زموږ ته وشر غواړي. موږ هره ورځ کوي وایي موږ څه پوښتنه کوي. موږ د حکومت غواړو چې ډېر ژر سم عملیات وکړي د بابجی په سیمه کې او بابجی. بله سلام علیکم. زود نظممی او ساتنمن ما در دری میشت کیگی چه زمون ماشونه ندی اواله شدی. او خواهش میده لور پرو چارواک خدا غده چه در زمون ماشونه اواله کی مون خوب مشکلات دیل لرو با سخت زیوی که وزی پیجی را کهو او در ماشون درک داشته ده. نو دقم ازاده دراده اونه خواهش دیگه در زمان پیغام پور کی. و سلام پی احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسی ازادی رادیو تا غوږی است. ازادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلیږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. دغه شپه په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې